یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د سلواغي عدالت 22 د فبروري میاشتې 18 د ازادي رادیو د دې خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې په نیمروز کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغان پناه غوښتونکو په خپل خوښه یا په زور له ایران افغانستان ته ستنول کیږي. مولوی صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو رسنو سویو رام راسته کوي. د ملګرو ملتونو له یوه نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی خو اوس 3000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خبرې کړي او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووځي. په مخکنیو خبردارو کې دغه وزارت له امریکایي اتباعو غوښتي و چې دا ډول اقدام ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې ورستی پړاو ته رسېدلې او د اسرایل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړ جوړی سیمه لا خوندي کړي. د پاینه حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړ جړی ته لیوالتیا وشي او خبرو تکشي. او په داسل کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړې چې د اوکراین کړکیچ شای تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداري د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل چې جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې درو پورونه په برخه کې اوریچت د امریکا ولسمشر وایي کای لا افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وای ایستلای اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نه وای وټلای مقارو چې ډېر نو ستیري مو بیا توسانه کړوي.
په خوسته پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکونکو تاسو پرشتنه وسو چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګری به هیوا دي خلکو د لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
په فرا کې د ورستیو جګړو د قربانیانو حال په یو راپور کې اوریدلی سي.
سترې ډېر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه به ځای دي دا چې ورته وګورو دغه د منطقې چې په سوي.
په غزنی کې یو ځل بیا د پانتون یو استاد وژل شوی. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خبرو. د خبرونې په دوی منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د سر راپور راغلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د خپل پوځي چارواکو هغه راپور را دی چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې داسې نه وای کړي اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې اوریدلی سي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې له عمله یې پرینیو کې دي چې له افغانستانه یې د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تیره شپه ناوخته ان بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نه و. حکومت نه وای وټلای موږ اړو چې ډېر نو سرتیری مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 3000 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې وګ دي چې بیرته راستان شو.
بایدن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل ځواکونو پر چټک ایستلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپل د جګړې ګټل بولي. واشنگټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایدن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر ښار کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوی. دا څوم ځل دی چې بایدن او د اداري مسولین له افغانستانه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي، چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي، خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2020 کال په نیمایي کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه، چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور دوي چې ګواکې دی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی. وروسته له هغې چې د اګست پر 15مه طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو له هیواد وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې هم دي چې په وینا د امنیت په خاطر له هیواد وتلو ته مجبوره سوي دي. هغه افغان ښځې چې له افغانستان څخه وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري؟ افغان شزی په هیواد کې دننه او د باندې څړول ستونزې غالي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې دوی په خوانی خبريالي په ژغه پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای.
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خواني غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شزو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10مه نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشي شولو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیري سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یوه بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یوه مشهوره خبریاله او ویندوی وه. د ژورنالیزم په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکې دي چې د شلو کالو خواري ده ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي. دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینوارې اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هیواد کې بند پاته دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19مه نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکښې فعاله تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان یې د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کور ته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکېدو خبرونه خپاره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دغو ښځو د راخوشي کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې وه چې دوی دا ښځې نیولې، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې لیز تروسل د سیشن بی په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جین په 19 مورو کې یا توقیف شوي او دوه نورې فعالانې په زور ول شوي دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کوره او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک له مخې برما ته نیول شوي چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
دی ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دې راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:02 دي. په غزنی کې وربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعت پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په غزنی کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس او د شریعت استاد ډاکټر میراج وقار مړی له 4 اونیو تری تم کېدو وروسته موندل شوی و. نور حال په یو راپور کې.
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا 3 میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپله کوره نه څرګنده کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 1 نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګنده کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبرپاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه او ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندي وژغوري، خو بریالي نسوو. خبرپاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پوهنځي تر څنګ د غزنی پوهنتون په نورو پوهنځیو، د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او 3 علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له 4 اونیو تر تم کېدو وروسته وموندل سو.
په خوست کې د دې ولایت او پکتیکا د قاضیانو او د محاکمو د کارکوونکو لپاره د ورځنۍ روزنیز سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. د سیمینار تابعه کوونکو ویلي چې په دې برنامه کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل سول. نور حال په دې راپور کې.
د ستر محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستیال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې 3 ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی وویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوې او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوه،
تر دفع و دعوا تر فیصله تر نسل حکمه دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګری به هیواد د خلقو دپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلقو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د اصطراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغو قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان چې دې نظام د پرمختګ ورکولای سي، نو د هغو ځوانانو دپاره ډېر موقد ګټور تمام سوی.
د پکتیکا د اصطراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو، چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې زیات سوی. نن تمه کېږي چې د ډیپلوماتیک فعالیتونو دوام به د زیاتو چارواکو پام ځان ته واړوي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د برېټانیا صدراعظم ښاغلي جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو که جګړه ونشلی نو ناورین به پیښ سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړي او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد څخه ووځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې سپارښتنه کې چې پرون خپره سوې له امریکایانو غوښتل سوي چې د روسیې د پوځي برید او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي ګواښ له کبله اوکراین ته سفرونه ونه کړي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دي ځانونه دي له دې هېواده وباسي. په سیمه کې کړکۍ چې د مسکو له اقداماتو او له اوکراین سره پولې ته څیرمه د لږ تر لږه 100,000 پوځیانو له استولو وروسته زیات سوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په وروستیو کې په افغانستان کې د برمتنیونې پیښې زیاتې سوي دي. طالبان څه سپیناوی لري؟ اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډېرو اختطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول سوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سې نیول سوي دي، زندانونو ته لېږل سوي. په تېر یو میاشت کې 18 پېښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو هڅه سوې وه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله. په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې تامین شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لورې وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ونی وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد برزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بېدرکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
ومردل چې په افغانستان کې د برمته نیونې پیښې زیاتې سوي دي. د څه باندې لسو دقیقو لپاره له حسیبې اټکپال سره واوسئ، وروسته به بیا له لنډو خبرونو سره راستنېږم.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دې کلی اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آنت پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد و، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر چې خراب خو دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ورور موږ په واسطه نه ده چې طالب وګورو تا وګورو موږ غریب خلک یې وایي ورته ابا الله ورور د اختر ورا نشپال اختر اتله په دغه کې ورور مسلمانانو ګر د باغ له خپل باغ څخه هم بوشته کنه ست دلې نه بل بس راځي کې ورور دی
سره را ډیر دا غي 200 کور چې په سوي دا غس کورونه به ځای ډیر ته دا څو ورته وګور دا ګد مونږ ته چې په سوي دی اوکرين او چې په نه ډیر چې په سوي په خپل ما ته ورور منه 200 راي راتنه چې په کړي دی ورور منه 15 لک شپږ لک افغاني سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ چې وینې دا باغ مو چپه سوی دی پر هر سرای باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا یې راڅخه چپه کړه او تر دې مهاله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادې څخه د زموږ کلی ډېر لرې دی. دا زموږ سرونه پوسته یې دلته جوړه کړه دغه پوستې پر خطر باندې انګر دا سرونه چپه کړه. پوستیان دلته یو میاشت بالا کارونه کوي بالا پوستیان ورڅخه خراب کړه پوستیان خراب است.
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوې یو بل ملامتوي. د افغانستان د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پړه پر طالبان واچوله. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگها و ایرانیها که
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسؤل هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو. هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکولې او بالاخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کوو.
بالاخره دست به اعمال دهشت افغانۍ میزدند.
خو طالبان دا څرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی. پر یو بل د پړیا چولو په دې لوبه کې یو څه چې روښانه دي، دادی چې د بالابلوک سیمه ییز وګړي بې کوره شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دغه غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کوډله جوړ کړو باندې. اوس خو نه ولاکه وس لرو نه خرڅې د دې خوا د ګراني ده.
موږ غوښتنه دغه دغه دولت وایي ورته یو همکاري سره وکړي وایي ورته چې یو
فراکی د طبیعي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادۍ راډیو ته وویل د خلکو ستونزه یې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15000 شپږزره پورې عریضه راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خپرونې په خپله اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي؟ په دې مقاله کې د AFP هغه راپور ته اشاره شوی چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري. په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي وو چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی. خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده. مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه، اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوي دي. په عکس العمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوي چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 680 غړي نیولې دي. خود مقاله په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړي توګه ننګرهار کې پر بې ګناه خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. ګارډین ورځپاڼې د افغان جنود د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي؟ د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهام هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې، خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دي. په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کې سره غلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته ویل چې ښوونځي د موقتی پوستې په توګه کارول غواړي. د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لشدو سره د هغوی چلند لیدلی او نه یې غوښتل یو بل نسل هم لورته برخلیک سره مخامخ سي. نو دی طالبانو ته ویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسی کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامسته سي. مقاله د ضعیف اعلانو له قوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول. ورسته لولو چې زابل ولایت په تیرو 40 کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې 3 لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې، او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د وردګ ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. د ازادۍ راډیو څخه ډیر مننه کوم، ډیرې ښې خپرونې برابروي. نو موږ د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول لارو، نو ازادۍ راډیو یوه خپرونه هم له موږ څخه تیرېږي نه. د ازادۍ راډیو هره خپرونه موږ په ډیره مینه او په ډیر ښه ادب سره موږ غوږ ورته نیولی. ازادۍ راډیو زموږ ژوند تغیر کړی دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، د لا بریا او هیله ورته کوو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خوږو اوریدونکو
شخصه او د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه په ډېره درناوي هیله مننه کوم. اوس د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو. موږ د ازادي راډیو موږ ټولې خپرونې اورو، دریا او پښتو خپرونې موږ اورو، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوالو او خصوصا د افغانستان د ټولو مسلم مشروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم، عزت الله ریحان یم د ننګرهار لچمتلی خارګوټی نه مې دغه میسج درستولای ده. او د ازادي راډیو نه ډیره زیاته مننه کوم. واقعیت د هغوی د ازادي راډیو له ادارې نه ډیره مننه، ډیره زیاته مننه ترې کوم. هغه ځکه چې